السلام علیکم ز امید زهیر مالمو د ازادي رادیو په دې سارنې خبری مجله کې هر کله کوم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې لمړی لند خبرونه واوري په افغانستان کې د پرونی خنړې او سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو خوځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو د لومړنیو معلومات پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 500 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بدخشان غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبله اوختي خو لای روسي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 500 نورې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ خو په بیان کې د دې پیښې دقیق ځای وخت نه دی ښودل شوی. بیان کې زیاته شوی چې په پیښه کې ټپي ماشوم روغتون ته لېږدول شوی دی. ملګرو ملتونو په تېره وري میاشت کې په یو راپور کې لیکلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر اوسه 1400 پورې کسان نمړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې راپور له مخې د ماینونو د چاودنو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. په پام کې دا چې د قشتي پی د شل اوریز جام د لوبو په لړۍ کې نن څلور لوبډلې د بند امیر سپینغر پر وړاندې او مسینک دامو پر وړاندې لوبې وکړي. د بند امیر او سپینغر لوبه د سهار په 9 بجو او د مسینک او امو لوبه د ماسپښین په 1 بجو او 15 څلوېښت دقیقو پیلېږي. دا د قشتي پی د لوب لړۍ 19 او شلمه لوبه ده چې د کابل د کرکټ ملي لوبغالي کې په پام کې نیول شوې دي. واشنگتن د ملری چې مسکاو با په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې اوکراین بعد روسي هر راز نوې حمله په شاوتن به یو شانډي وای کړي. امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل دا امکان شته چې روسیه به پرادون کوونې کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومده بری اټکل نشي کولای. کربی ویل چې د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرسته اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. خاغلی کربی لا څرګندونه څو ساعته مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یو نوی جبهه پرانیزي. کیف ویل چې ځواکونو دا حمله شنډه کړه خو لا هم په دې سیمه کې جګړه روانه. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رای ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینو لخوا وړاندې شوی وو. پر امنیت شورا یې هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 1400 نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی 103 نوي غړو د 1340 مثبت او نه هم مخالف او 25 ممتنو رای په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تدویقي په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لار واروي. د هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو رئیس درلوده خو اسرائیلو مخه نیوله. نن شنبه ده د څاور یا غوی 22 او د می 11 نیټه. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. غور بدخشان او د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو هم د سیلابونو او خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو د رسیدو خبرونه ورکړل شوي. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زرو راځي په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
او په افغانستان کې خوارزواکي د خوړو نړیوال پروګرام وايي 3 میلیونه ماشومان خوارزواکي دي خو دوی له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت از موږ په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي سیلابونو کې لزګونه کسان مړ شوي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګوبله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نور ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د مالی زیان کچه هم لدی پورته ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلې دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده.
از طرف شپخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړی چې 500 مړی تر لاسه کړي. البته دا ارقام لومړی دي، شاید شهیدان شمیر ولسی. په برکی ولسوالۍ، په پلی خمری شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. خغلی همدرد زیاتوی چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پاوز او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي. خود څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په چیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی. خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورېدې میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو ضروري ځي پوره شو. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظامی سقوط کړ، خو په سیاسي، امنیتی، اقتصادي، فرهنګي او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومت ولی څنګه و. عبدالیس په مې په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې پکې لام او افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږ کېدل. زر ورځې
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسیدونکي چې نغواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي د غریب کاری او تیر نظام کې هم د غریب کارو هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراری راغلی ده ارامي شته ری په کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپل وادو باندې وفا و نه کړله، مثلا پنجونو باندې خوانځي وتړل، په هنتونونه وتړل، د کار بندیزونه پرې ولګول. فقر په افغانستان کې زیات شوی ده.
طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام او د جمهوریت شل کلنه دوره چې د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له ملاتړ برخمن وو سقوط کړ. خو د زرو ورځو په تیریدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمېر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمېر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قنصلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پوه او د جمهوري غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل همدې ټکی او یو بل د خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
د ونه شکلای چې یو قانون په دغه زرو ورځو کې جوړ کی او یا لاقلن یو حیات وته موظف کی چې اساسي قانون به سره کم جوړیږي او نو دا یغه لویه برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دی تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوالې ټولنې ټول ګډونه حکومت تر هغه سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقوقو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللې دي. طالبانو لشپګم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د پټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفی وژه نشته ده، خود سرانه شکنجه بندی کول او حتی وژه نشته ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مسؤلیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مسؤلیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او رکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خو د اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي رادیو ته وویل:
با وجود چې دا دو کال کېږي د دې نوي تغییر شته تقریبا زر ورځې پوره کېږي، او دا د اقتصاد د لنظاره یو فرصت و، ځکه چې جنګونه ودرېدل، حتی د سرمایه ګذاري دپاره هم د داخلي سرمایه ګذاري هم د بهرني سرمایه ګذاري دپاره چانسونه فرصتونه برابر شوي وو. خو دغه پروسه ډېره ورو روانه ده. امید ده چې موږ داسې یو اداره ولرو چې په هغې کې قوي اراده موجوده وي د ژوند د سطحې د ښه کولو دپاره او د اقتصاد د بهبود دپاره.
نړیوال بانک د غویي په درېیمه په یو راپور کې وویل چې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید یې هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاری لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي مالی مرستو د کچي راکمیدو لامل په افغانستان کې په هرو دریو خوارزو او ماشومانو کې اواز لري او سره مرسته کولای شي. د دبليو اف شمیري چې د جمعې په ورځ په خپل اکسپان خبرې کړي خي چې د مال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارزو کوي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وايي د افغانستان په روغتیاي سکتور کې د کلونو بي ثباتي د خوارزو کې په ګډون نور مهم روغتیاي خدماتو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. بیا هم عابد سپوږمۍ
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي سره لدی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ کړيږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هر دریو ماشومانو څخه له یو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالی سرچینې کمې کړې او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامدار مالی ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام دبليو ایچ او د پنشن می په ورځ د خوارزواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانه روغتون کې د شدید خوارزواکۍ د څنګ د جوړولو په اړه راپور خبر کړای او ویلی دی چې دغه څنګه یو 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو دریو کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارزواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارزواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړای دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالی په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د شپږ سو زره څخه د 5 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان او د 240 زره څخه زیات امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي، ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندوی بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلا اوسیدونکو فرشتې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د تا طفل اخرام کې 1-3
سال شته. زما ورسته دوه ماشومان خوارزواکي دي. ما سوزله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله. دوی ماته دوه کارتونه راکړل. یو سوزله زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل. خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو کریمه چې د څلورو ماشومانو مور ده، ازادي رادیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کلا نه د اشتها نه لري او وده نه کوي. ډیر کمزوري ده. کورته سیرما کلینیک دی. د سو نه یو راهیسې تر درملنې لاندې وو. دوی هغې ته د خوارزواکۍ مواد ورکړل، خو اوس یې د هغې کارت قید کړی او مواد نه ورکوي. هر څوک اقتصادي ستونزې لري او موږ یې هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلی د خپلو ماشومانو د خوارزواکۍ لاملونه بولي. خود ماشوم د برخې متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارزواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
اګه اطفال مدره
کده مې دوه ماشومان چې خوارزواکي د ملاتړ ونشي، خوارزواکي ماشومان به مړ شي. او کده مې دوه ملاتړ ونشي نو اولادونه به خوارزواکي وزګيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیرونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالی په اړه خبرداري ورکړای او ویلي دي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یو چا په وینا، دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې د رایو په لوی اکثریت تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا هم غږ وکړ چې د دې سازمان د یو سلسلو نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیلي راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې طرح یې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی و. عمومي اسمبلی چې 193 غړي لري، د 133 مثبتو، 9 مخالفو او 25 ممتنع رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره وروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو رئیس درلوده، خو اسرائیلو یې مخنیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د ورستی تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسیدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا 1,00,000 خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د فرنٹ لائن په نوم د بشری حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم اعظمي په یو کال باندې محکوم کړی. د دې سازمان له قوله احمد فهیم اعظمي او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې، خو غوښتنې منل کېدو او د هغې د خوشکېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. په داسې حال کې چې د هغې کورنۍ او خپلوان د هم وایي چې طالبانو حکومت د محکمې پریکړه د دوی په غیاب کې شوې ده.
د فرنٹ لائن په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوړه فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. د سازمان په بیان کې چې د می په و مې په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه د منل شوی او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابي وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې د طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اوریدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه
در نهایت
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپل پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. دوی چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ په شتون کې خپله پریکړه وړاندې
کړه.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمي اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایه محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمي لپاره ګمارلی و حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمي ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمي همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشې شوی دی. د د پټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمي د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هر اون کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قسوک چه در افغانستان دخل کو په درد پوشوی او غگ یو چد کری و نیول شوی بندیان شوی او توتیر خوال سرب مخ شوی او بالاخره پر جبری توگا تر اعتراف اخستل شوی او در زمانت پر دول در دیر و پیسو پا ورکلی سر خوشی شوی. خو بیا د حکومت تر سر لاندی وی هغلی احمد وحیم عظیم چه در پوخن دلار فعال دی پا هم دی اساس نیول شوی دی.
بر همی اساس دستگیر شده.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتچار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمي د محکمې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کور مو آباد او مننه چې ازادي رادیو او ری بیا هم دا ونه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت از مو په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم څنګه ترسته سلیروي ساعت ازادي رادیو ساس په چوپړ کې از مو په اړه تصرف کار کوي د لایف اوریدو تر څنګ کول هي زالتا پلیک لیډ اول باندې بیا بل مطالب هم ولوله. روسي راپور دا دی چې دیو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی. په امریکا کې څېړونکو وایي دا واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی تفصيلي د اسمت ساروان په دې راپور کې وایي.
وی څېړنې وشوه چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د لمنځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مغزو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نویلار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا په هنتون چیرونکو د سرطان پرځت ام آر ان ای واکسین جوړ کړي چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 9000 تن اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راورسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندۍ پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خبره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنه سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته